ستوني مشه په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لا ازادي رادیو څخه روانې یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دغه خبرونه کې مو د ګڼو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ په فرا کې د ایران د لاسوهونو په تړاو د مشران جرګې لاندې ښنو خبرو د شن هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د احتمالي راتګ حال هم درکو خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته زما همکار نوریاس نوری وړاندې کوي
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان چارواکي د روزګان په خاص روزګان او چوري ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو په ترڅ کې د دښمن تر درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي د هند صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی نن رایه ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې یو غړی چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس بلل کیږي وایي چې افغان ولسمشر ترکیې ته په وروستي سفر کې له عبدالرشید دوستم سره په ټلیفون خبرې کړي او ټاکل شوې هغه په راتلونکو څو ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. عبدالله قرلق دغه څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل که څنګه د ولسمشر په اجندا کې له جنرال دوستم سره کتنه شامل و خو ولسمشر د افغانستان د وضعیت په خاطر ژر بیرته هیواد ته ستون شو او له هغه سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه وطن ته د بیرته ستنېدو په وړاندې پر ستونزو وغږېدل او یو توافق ته ورسېدل. ښاغلی دوستم ښایي په لس ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. عبدالرشید دوستم چې د جوزجان له پخواني والي احمد ایشچی سره په ناوړه سلوک تورندی لدی مخکې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو څو ځلې خبرونه ورکړل شوي وو. ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په بیړنۍ غونډه کې چې د فلسطین مسلې ته ځانګړې شوې وه د تېرې جمعې په ورځ د استانبول په سرمشریزه کې ګډون کړی و. افغان چارواکي د ارزګان په خاص ارزګان او چوري ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو په ترڅ کې دښمن ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د 215 متم اتل قول اردو ویان د یحیی اولوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو ولسوالیو کې د نصرت په نوم تصفیوي عملیات روان دي. هغو وسلوالو طالبانو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه وویل
د دې دښمن څلور تنه زخمیان او اووه تنه مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي او دا هم ټول بهرنیان وو.
ولسوالۍ چرها او خاص روزګان ولایت روزګان
د ارزګان ولایت د خاص ارزګان او چوري ولسوالیو کې څلې رشترهګر وژل شوي او دیار لس نورې ټپیان شوي دي. د علوي په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي له څو ورځو راهیسې دواړه ولسوالۍ محاصره کړي دي. دغه ادعا په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو په بریدونو او نښتو کې د څو تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو تېره شپه د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو هغه په شا وتنبول. احمدي دښمن ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل
د دې دښمن څلور تنه زخمیان او اووه تنه مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي او دا هم ټول بهرنیان وو. بیا د ځایي خلکو په منځرتو باندې امنیتي ځواکونو دغه مړي او زخمیان هغوی ته بیرته سپارلي.
چارواکي وایي په دغه جګړه کې افغان سرحدي پولیسو ته تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه د شورابک ولسوالۍ د جګړې په اړه هیڅ ډلې تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي هغه راپور نه ردوي چې ګواکې د دې ولایت د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د غزنی والي عبدالکریم متین نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ له څو خواوو د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې و خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې له سقوط یې وژغوري. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمن شم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غزنی د اجرستان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړه. ویل په سیمه کې د مخالفینو په وړاندې روان عملیات د هوا د خرابوالي له امله ټکنی مختزي خو ډاډ ورکوي چې دغه ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. د اجرستان تر څنګ د غزنی پر یو شمېر نورو ولسوالیو هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملې زیاتې کړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې ګڼ تلفات اړولی دي. وسلوالو طالبانو نن د ورځې وختي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د هند صدر اعظم د روسي ولسمشر سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي. نریندرا مودي او ولادیمیر پوتین به په دغه کتنه کې چې ټاکل شوې سبا یې ترسره کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت چې کرملین هغه عالي شراکت بللی د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. کرملین ویلي چې مودي او پوتین به د دغه شراکت د پیاوړي کېدو پر اساسي مسلو او همداشان نورو سیمه ییزو او نړیوالو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دواړه مشران دوه اونۍ وروسته له هغې سره ګوري چې پوتین د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې لپاره لوړه وکړه. پوتین بله شپه کلنه دوره داسې مهال پیلوي چې د اوکراین، سوریا او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د رول له امله د موسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت بڼه خپله کړې ده. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سرایو کې د انتخاباتي کمپاین په یوه لاریون کې چې هدف یې په بهر کې میشت ترکان د ګډون وکړي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو په خپلو هیوادونو کې هغه ته د ورته غونډو جوړولو اجازه نه وه ورکړې. په سرایو کې نننۍ لاریون په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د جون په 23 په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخابات ترسره شي. او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی، نن رای ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي. اټکل کېږي چې د دې هېواد ولسمشر نیکولاس مادورو به یوه بله شپه کلنه دوره وګټي. د چارو اکثره کتونکي په انتخاباتو کې چې لوی اپوزیسیون هغه بایکاټ کړي او متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا 14 هېوادونو هغه غندلي، د خلکو د ډېر کم ګډون وړاندوینه کوي. د 55 کلن مادورو په وړاندې درېدلي درې نور کاندیدان د بری ډېر چانس نه لري. د اپوزیسیون د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ائتلاف له رای ورکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې چې هغه مسخره بللي ګډون ونه کړي.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشرانو جرګه د فراد نامنۍ په تړاو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنو له امله اندېښمنه ده.
ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا حتی موږ پلان ونیسو ته نامن کوي.
د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلېدو سره قانون نقصوي.
د قانون دلته دوه مادې په مشخص توګه نقصوي دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله وه، همدارنګه د هغه د رسمي معلوماتو شریکول او بالاخره بشپړ معلوماتو کمیسیون ته ورکول.
د فیفا بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو. عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې کړې او ښایي هغه له دوستم په راتلونکو لسو ورځو کې هیواد ته راستون شي.
ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت د په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس نه دفاع وکړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې چین او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې به لاس اخلي. دا شن 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې په دوهم نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسو له ازادي راډیو نه مازدیګرنی خبری مجله اورئ. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسی جرګې یو شمېر غړي په فراه ولایت کې د ایران لاسوهنه د اندېښنې وړ بولي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ایران نه غواړي په فراه او نورو لویدیځو ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ شي او په همدې خاطر د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې نامنیو ته لمن وهي. په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د فرا یو شمېر استازي هم وایي ایران په قوت سره هڅه کوي چې په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په فرا ولایت کې د اوبو د مدیریت په سر د جنگ شدت د افغانستان د ملي شورا جدي تازه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ایران هیڅ کله نه غواړي چې له افغانستانه ورتلونکي اوبه مهار شي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې پیدا کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د سلما برېښنا بند جوړېدو او په فرا کې د بخش آباد بند کارونو له پیل سره سم په دې ولایت کې نامنۍ زور اخیستی.
ټول هم سیم ملکونه د افغانستان د اوبو نه دوی فوق العاده استفاده کړی او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی دا ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي. بیا خاصا ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا حتی مونږ پلان ونیسي صحه نامن کوي.
دا اندیښنې وروسته له هغې ډیریږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي فراه ولایت ته د یو سفر پر مهال وویل چې د فراه جګړه د اوبو د مدیریت جګړه ده. له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملتیا کوله چې د فراه امنیتي حالت یې وڅېړه. ښاغلي بهرامي که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویل چې د سلما او یو شمېر نورو بندونو په جوړولو د افغانستان په لویدیز کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې وسلوالو طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته په فراه ولایت حمله وکړه. له دې وړاندې ایراني مقاماتو د افغانستان د اوبو بندونو د جوړېدو په وړاندې غبرګون ښودلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه ویلي چې کابل او تهران د هلمند د سیند د حق په اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي او ایران اړ دی چې په دې اړه په متقابل عمل لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د فراه استازی موسی خان نصرت وایي ایران د بخش آباد برېښنا بند د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې فراه نام نه کړي.
د ایران مداخله د فراه په چارو کې د نره دومه فراه د بخش آباد د بند جوړېدو څخه دغه متضرر کیږي او هغه کپار شکل وغوړي پرې به نه شي دا بند جوړ شي. د طالبانو زخمیان هلته په ایران کې تداوي کوي، هغو سره به مالي کومک کوي، مهماتو دا شی به ورکوي. د دې لپاره حکومت باید تدابیر ومري چې جنگ مهار کړي.
په هرات کې سلما، په نیمروز کې کمال خان او په فراه کې بخش آباد د افغانستان د اوبو هغه ستر بندونه دي چې اوبه ایران ته بهیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دغه بندونو کار په تیزی سره روان دی. د سلما بند د هند په مالی مرسته جوړ شو او د کمال خان او بخش آباد د بندونو کارونه لا هم روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان اوبه ډیری با اهمیت دي او حتمن به مهار شي.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اوسم یو ټاکنیز موضوع د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلېدو سره قانون نقض کړی دی. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسون د بیغورۍ له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو عادلانه استازیتوب هم له جدي پوښتنې سره مخامخ دی. جمهور ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی په خپل وخت د ټاکنیزو حوزو د بدلېدو په اړه طرحه جمهوري ریاست ته استولې ده. بلېره نور حال د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو د قانون د 15 ماده له مخې حکومت او کمیسون باید انتخاباتي حوزې وړې کړې وای چې دا چاره اوس ممکن نه ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې حکومت غواړي د پخوا په څیر هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي، په دې ترتیب د انتخاباتو د قانون دوه ماده نقص کیږي.
د قانون دلته دوه ماده په مشخص توګه نقص وي دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله و همدارنګه د غد رسمي معلوماتو شریکول او بل اخره بشپړ معلومات کمیسیون ته ورکول. نو دغه ماده له بده مغه د حکومت د کمیسیون لخوانه نقص دي او په راس کې خپل حکومت معلومات په دغه موضوع کې دا ځل بیا هم ویټ لرم چې دا به هم دغه حالات په ځینو ولایتونو کې محسوس شي او بیا به کمیسیون او حکومت دواړه جنجال سره اختوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده له مخې حکومت باید په انتخاباتو کې د خلکو د عادلانه استازیتوب لپاره زمينه برابر کړي. د همدې هدف لپاره د انتخاباتو په نوي قانون کې ویل شوی چې کمیسون باید په ټول هیواد کې انتخاباتي حوزې وړې کړي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره ورله مخه خپل طرحه جمهوریت ریاست ته سولې و، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د یادې طرحې په اړه په وخت پریکړه ونکړه. جمهوریت ریاست ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سول شوی طرح طرح لمخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې باید انتخاباتي حوزه وړې شوی وای. خو حکومت پریکړه کړې چې د پخوا په څیر به هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي او باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات په همدې ترتیب ترسره شي. جمهور ریاست په دې اړه لڅوي لوډه ډ وکړه. خو د انتخابات خپلواک کمیسون وای د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره دوی خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی
دوی ما وظیفه چې د کابینې و چې دی باید تایید کړی وی. خو نه پوهېږم چې تاسو سره هم ووایم، خو پرون موږ ته مکتوب راغی چې مشورتي نظر یې موږ ته لیکلی او هغې کې لیکلي دي چې چون وخت اوس ناوخته دی او دغه روان شروع شوی دی، نو اوس تاسې د سابق په شان هر ولایت یو حوزې په شکل خپل کار مخکې یوسئ. نو دا د قانون وظایف تقسیم شوي دي، دا وظایف نو دی کې کمیسون اوس مطابق دی هغه فیصلې
د 1933 کال د ټاکنو قانون لمخې هر ولایت ته یو پارلماني ټاکنیزه حوزه په پام کې نیول شوې او د ولایتونو د حوزې د وګړو لمخې په ولسی جرګه کې له 2 تر 3 څوکۍ لري. که څه هم د انتخاباتو د نوي قانون لمخې انتخاباتي حوزې باید وړې شوې وای، خو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي وستغه چاره نشي عملي کېدی او په کار ده چې ټول له کمیسون سره د پخواني قانون په عملي کېدو کې همکاري وکړي.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ او مطالبې هلته ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو بله موضوع، د افغانستان د مشران جرګې غړی او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له لومړي مرستیال سره ټلیفوني خبرې کړې او ممکن ښاغلی دوستم په راتلونکو 10 ورځو کې هیواد ته راستون شي. تر اوسه هم جمهوري ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر دغه خبر نه تایید او نه هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر د لومړي مرستیال له احتمالي راستنېدو هرکلی کوي. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس عبدالله قرلوق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې ته د افغان ولسمشر په سفر کې له عبدالرشید دوستم سره ملاقات د ایجنډا یوه برخه وه. د قرلوق په وینا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د حساسوالي له امله محمد اشرف غنی هیواد ته راستون سو او له لومړي مرستیال سره یې لیده کاته ونه سول. د مشرانو جرګې دغه غړی زیاتوي چې محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې وکړې. نوموړی وای ممکن په راتلونکو 10 ورځو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي.
که څه هم له جنرال دوستم سره ملاقات د ولسمشر په ایجنډا کې وو، خو د افغانستان د امنیتي وضعیت په خاطر ولسمشر بیرته راستون شو او ښاغلي دوستم سره یې په اړوند موضوع ټلیفوني خبرې وکړې او مطلب حل شو چې ډېرې خبرې د هغه په بیرته راستنېدو وې. ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو 10 ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اسلامي همکاروي سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف چې د بیت المقدس په اړه په استانبول کې جوړه شوې وه ترکیې ته تللی و او د شنبې په سهار بیرته هیواد ته راستون سو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د لومړي مرستیال د ټلیفوني خبرو په اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویاندویانو شاه حسین مرتضوي او دوا خان مینپال سره اړیکې ټینګې کړې، خو نوموړو دغه ټلیفوني خبرې نه تایید او نه هم رد کړې. بلخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په دې اړه له خبرو کولو څخه اډډه وکړه. د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جورجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه جنسي کړنه تورن دی. د دغه ادعا په تړاو تیر کال د کابل لومړی محکمې د ښاغلي دوستم 9 ساعتونکي مجازات او په باندې یې محکوم کړل. تیر کال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو خبر ورکړی و چې ښاغلي دوستم ترکیې ته د روغتیایي درملنې لپاره تللی. نوموړی دا مهال د ترکیې په انقره ښار کې اوسیږي او له دې وړاندې د ملي جنبش ګوند ویان ویلي و چې ټاکل سوی عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي او د یو قانوني پارلمان د رامنځته کېدو لپاره په انتخاباتو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وای د جورجان د پخواني والي ادعا نسي کولای افغانستان ته د عبدالرشید دوستم د راتګ مخه ونیسي. د دغه جرګې غړي عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه قضیه د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال معنی کېدی نشي. نوموړی کولی شي خپل هیواد ته راشي. که چیرې څوک په هغه یعنی عبدالرشید دوستم ادعا لري، وروسته کولی شي له قانوني لارو یې مخته یوسي.
نوموړی همداشان هیواد ته د ښاغلي دوستم د احتمالي بېرته راستنېدو هرکلی کوي او وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا د ټول سیاسي او حکومتي مشران یو بل ته لاس ورکړي او د تروریستانو د ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږی یاست. اوس هم یو امنیتي موضوع په ولسی رګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي د حکومت د بیغوري لکبله د دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر جدي محاصره لاندې ده. په ولسی رګه کې د دغه ولایت استازي شاګل رضایی ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم له بیا بیا غوښتنو وروسته تیر ورځ هلته کومانډوي عملیات ترسره شول خو اغیزناک نه ول. دفاع وزارت بیا وایي د غزنی په شمول په ګڼو ولایتونو کې محاربه وی عملیات پیل کړی دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د هیواد په شاوخوا دیار لس ولایتونو کې د غوښونو او جګړو په دوام پولیسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي د یاد ولایت د اجرستان ولسوالۍ د سخت معاصري خبر ورکوي. لړلې شاګل رضایی ازادي رادیو ته ویل یاد ولسوالۍ د تیرو دوو نوي رئیس له سخت غوښ او حملو سره مخ و، خو د دوی لبیا بیا غوښتنې سره سره ورته پاملرنه نه ده شوې. میرمن رضایی وایي که څه هم تیر ورځ هلته یو شمېر کمانډوي عملیات شوي خو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له معاصرې نه ده ژغورلې.
ولسوالی اجرستان در جمع ولسوالی های غزنی از جمله ولسوالی های ناامن بود.
اغلی رضایی وای د اجرستان ولسوالی ډیر وخت د غزنی و ناامن ولسوالی و، هلته تل د دښمن تحرکات لیدل کېدل. په دغه ولسوالی کې اوس مهال پوستي استحکامیت نه لري، د امنیتي ځواکونو سره کافی تجهیزات نشته او تر دې چې د پولیسو په پرتله مخالفین خې وسلې او تجهیزات لري. دا ولسوالی چې له مرکزه لري د ورته تګ راتګ هم سخت دی، او دا چې په تیرو څلورو ورځو کې د کمانډوي عملیات تر سره نشول لبد مرغه حالات لا خراب شو. د افغانستان په مرکزی ولایت غزنی کې د دولت د وسلوالو مخالفینو تحرکات داسې وخت زور اخیسته چې له دې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ کې پر څو ولسوالیو له جګړو وروسته د فرا تر مرکز ځان ورسو او د فرا ښار یو شمېر سیمې یې د څو ساعتونو لپاره په خپلې ولکه کې راوستې. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د اجرستان ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې، خو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ولسوالۍ سقوط ردوي. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد راد منش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اجرستان ولسوالۍ کې د دولت د مخالفینو ګواښ ومانه، خو یې ویل چې د خرابې هوا له کبله په یاد ولایت کې هوایي عملیات سخت دي، خو دوی د غزنی په شمول په څو ولایتونو کې محاربوي عملیات پیل کړي دي.
زمینه کې تهدیدات در اونجا هست بخاطر ایجاد مسئولیت
دی. وی د دې ترڅنګ چې هلته ګواښ شته، خو د خلکو د خوندیتوب خاطر زموږ محاربوي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري او دوی ته ضربې رسیدلې چې وبنه شي کولای خپلو تحرکاتو ته ډیر دوام ورکړي. ولې جګړه شته،
جنگ وجود داره.
د اجرستان د وروستي وضعیت په اړه مو د غزنی والی عبدالکریم متین وپوښتو. نوموړي ته د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او ویل چې د ولسوالۍ ته له سهار رئیس شپږ پروازونه شوي او امنیتي او دفاعي ځواکونه په محاربوي عملیاتو بوخت دي.
د یوسف خان زدران رپورټ ته غوږ وایي. د ولسیرګي یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت د په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس نه دفاع وکړي. د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلوالو طالبانو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ. د افغانستان یو شمېر دینی عالمان وایي دا چې روژه یو مبارکه او سپېڅلې میاشت ده، نور لږ تر لږه د جګړې ښکېل غاړې دي، په دغه میاشت کې له وینو تویدو لاس واخلي. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان دینی عالمان په روژې میاشت کې په جګړه باندې د وسلوالو طالبانو د ټینګار له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وږمې ساپۍ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی، افغان حکومت یې په وړاندې امنیتي تدابیر سخت کړي.
هغې سولې ته تن نه ږدي او مقابله کوي. دوی باید هم خپل امنیتي تدابیر ټینګ وساتي، خپل امنیتی تدابیر باندې ټینګار وکړي او تاکید په دې وشي چې خپل امنیتی ځواکونه تجهیزات ورته اضافه کړي. دفاع د خپل ولس باید ودرېږي، نو په دې هم نه کېږي چې هغه وړاندیز نه مني او حکومت هم باید د خپل امنیتي تدابیرو نه لاس وانخلي، خپل امنیتي تدابیر ټینګ ونیسي مقابله ته ځان آماده کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکړي، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روژې په میاشت کې د حکومت له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ. وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور واخیست. د تیرې اونۍ په وروستیو کې د فرا مرکز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد و چې د ملکیانو په ګډون دواړو خواو ته ځاني زیانونه اوښتي دي. اوس هم د فرا په ګډون په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وای څوک چې دا دلیل راوړي چې په دغه میاشت کې د بدر غزا سوي نو په خبره یا د غزا د مشرکانو پر ضد سوي و. د ښاغلي ریحان په وینا د افغانستان اردو او پولیس مسلمانان دي نه مشرکان، نو پر وړاندې جګړه شرعي جواز نه لري.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ځینې مهم ټکي زما همکار یوسف خان زدران راټول کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغان چارواکو په غو څرګندونو تبصیرې کړې دي چې تیره ورځ د فارا ولایت د مرکز څخه د لیدو پر مهال د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو د لاسوهنو په اړه کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي دي چې د فارا جګړه د اوبو جګړه ده. دغې ورځپاڼې د مطلب په دوام د ملي امنیت د عمومي رئیس له قوله لیکلي دي چې په افغانستان کې روان جنګ د قدرتونو ترمنځ د ګټو جنګ دی او افغانستان بیا د دغې جګړې قرباني. ورځپاڼې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي قوله لیکلی دی په افغانستان کې د اوبو د څو بندونو په تیره هم د سلما بند له جوړولو وروسته د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې حمله او ګواښونه ډیر شوي دي. په مطلب کې راغلی دی چې ښاغلی بهرامي د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. یوې بلې ورځپاڼې ارت اف ایشیا هم د افغانستان د دفاع وزیر له قوله لیکلی دی چې د افغانستان په دغې برخه کې روانه جګړه د اوبو په سر جګړه ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د فارا وضعیت له هغې وروسته خراب شو لکه چې د سلما بند چارې بشپړې شوې او د بخش آباد په بند کار پیل شو. ورځپاڼې د مطلب پر دوام د ښاغلي بهرامي له قوله لیکلي دي د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخ نه لري بلکې بهرني او نړیوال اړخونه لري. یاد ورځپاڼې د دفاع وزیر په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې له شلو ډېرې تروریستي ډلې فعال دي چې په یقین سره ویلی شو چې د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. مسیر نومې بلې ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه تبصیرې کړې او د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له قوله یې لیکلي دي ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان په نام نه کېدو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي. د مطلب په دوام د جنرال نیکلسن له قوله لیکل شوی دی چې په فارا کې د روانې جګړې ملاتړ د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا ترسره کیږي. مسیر ورځپاڼې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي له قوله لیکلي دي چې د فارا ولایت په مرکز حمله د وسلوالو طالبانو یوه نوې دسیسه ده او هغه وخت چې د هلمند په بهرامچه کې د مخدره موادو فابریکه ویجاړه شوه طالبانو هڅه وکړه چې خپل مرکز فارا ته ولېږدوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. چین او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې به لاس اخلي. دواړو لوریو دا هم منلی چې د یو بل پر مالونو باید د تعرفې لګولو له خبرداریو هم ډډه کوي. دا خبر د چین خبری آژانس سینهوا ورکړی دی. سلیم محمد صالح دا مسله تعقیب کړې ده.
د چین سینهوا خبری آژانس نن د چین د مرستیال صدر اعظم لیو هی له قوله ویلي چې دواړه لوري موافقې ته رسیدلي چې تجارتي جګړه به نه کوي او پر یو بل به د تعرفې زیاتول بندوي. لیو تیر اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره پر موضوع د خبرو لپاره د چینایي هیات مشري کوله. سپینې ماڼۍ او پیکینګ پرون شنبه وویل چې چین موافقه کړې د امریکایي مالونو، زراعتي تولیداتو، د انرژي د تولیداتو او خدماتو پیرودل به د پام وړ زیاتوي. په دې اړه چې چین به مشخصا د کومو امریکایي مالونو، وسایلو یا تولیداتو پیرل زیاتوي څه نه دی ویل سوي. د چین مرستیال صدر اعظم وویل چې چین او امریکا د داسې همکاري ژمنه کړې چې دواړه لوري پکې ګټون کوي. د ده په باور له دې سره به د چین اقتصادي ودې ته زمینه برابره سي. په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې د تعرفو د ځنډولو یا کمولو یادونه نه ده سوې. د هر هیواد د صادرېدونکو مالونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وه چې پر چینایي مالونو به د پیکینګ د غیر عادلانه تجارت له کبله شاوخوا 150 میلیارد ډالره تعرفه زیاته کړي. د مسالې په تجارتي برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړې وه. په کارنل پانتون کې اقتصاد پوه او د سوداګرۍ متخصص ایسور پراساد وویل داسې ښکاري چې د شنبې د ورځې اعلامیه په تجارتي برخه کې د اوسني زیاتېدونکي کړکیچ د کمولو یوه هڅه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د چین او د امریکا د نورو تجارتي شریکانو په وړاندې به سخت دریځ خپلوي. ټرمپ له چین سره د امریکا پر تجارتي کسر انتقاد کړی او ویلي دی چې دا کار د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي. هغه پر چینایي مالونو د میلیاردونو ډالرو په اندازه د تعرفې د وضع کولو خبرداری ورکړی و.
وخت د مازیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی عبدالله قرلق چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس بلل کېږي وایي افغان ولسمشر ترکیې ته په وروستي سفر کې له عبدالرشید دوستم سره په ټلیفون خبرې کړي او ټاکل شوې هغه په راتلونکو 2 ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. د کندز سیمه چارواکي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د قلعه زال ولسوالۍ د اقتپې بازار د بیرته نیول کېدو خبر ورکوي. د 215 اتل قول اردو چارواکي د اروزګان ولایت د خاص اروزګان او چوری په ولسوالیو کې د څلیرشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 14 نورو ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو دغه راز هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی نن رایه ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کابل کې د رمضان کپ کرکټ سیالۍ نن تر سره کیږي. دا سیالۍ چې ټاکل شوې وه د ورځې په 9 شپه په زرملوال لوبغالي کې تر سره شوه. د ننګرهار په لوبغالي کې د 14 وروسته او د کابل امنیتي وضعیت په کتو تیر ورځ لغوه اعلان شوه. رمضان کپ ټورنمنت تنظیمونکي جیلانی زرملوال ازادي راډیو ته ویل کڅ هم د یادو سیالیو د تر سره کیدو لپاره له 13 شپه ګمیاشتو ریسې کافي تیاری نیول شوی وو، خو په وروستي وخت کې د خلکو او لوبغاړو د ژوند خاطر د شپې لخوا د دغو سیالیو نه تر سره کیدو پریکړه وشوه. د رمضان کپ کرکټ سیالۍ له 13 کلونو راهیسې هر کال د کابل په ختیځ د احمد شاه بابا مینې په زرملوال لوبغالي کې ترسره کیده. د کندهار د ټولنیزو چارو ریاست لوبډلې د ولایت د سولې تر نامه لاندې د فوټبال د پیل شوي ټورنمنټ تلولي وګټله. دا سیالۍ یو میاشت وړاندې د کندهار په عینو مینه کې د ټولو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې د ولایت د ټولنیزو چارو ریاست لوبډلې په اتلولۍ او د عینو بنیاد په نائب اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل په دغه ټورنمنټ کې د ولایت په کچه غوره ګول وهونکي، غوره لوبغاړي او غوره ګول ساتونکي هم مشخص شول او ورته جایزې ورکړل شوې. د دې ترڅنګ د نوموړي په وینا په یاد ټورنمنټ کې جمیل امیری، پردیس رحمت او سید احمد د غوره او ځوان روزونکو په توګه وپیژندل شول. او بنگلاديش له افغانستان سره د راتلونکو دریو شلوریزو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ د نړیوالو شوراوي پاڼې د معلوماتو له مخې د شوکیب الحسن په مشرۍ بنگلاديشي لوبډلې ته مصدق حسین هم له وکلن ځنډ وروسته راستون شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو نړیوالو شلوریزو سیالیو لړۍ د روانې میاشتې له 3 نیټې پیلېږي. افغانستان له دغو سیالیو لپاره لوبډله نه ده اعلان کړې، خو ویلي دي چې په هندوستان کې له تمریناتو وروسته به دغو سیالیو ته یوه پیاوړې لوبډله اعلان کړي. دا وخت 3 افغان لوبغاړي په تمریناتي سیالیو بوختي چې له ډلې به 15 لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې دغو سیالیو ته غوره شي.
ورزش خبرونه مولای یوسف خان زدران نو اوریدل. اوس هم 2 اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته اجازه راکړئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سند ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه د رښتین حق پرست په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د زری د پوستې په پولیسو چې مخالفین ډزې وکړې دوی په متقابلو ډزو کې د خلکو کورونه ولي دی وایي سربیره پر دې د دغه پوستې منصوبین کله سړک ته راکې وځي او خلک ژبروي دی دا هم وایي د سروبي په سیمه کې پاټک هم اچوي او ماشومان سپینګیرې ناروغه ښځې په ساعتونو ساعتونو ایساروي او کړوي دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده
د انصاف پلټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای یې ټلیفون کړی
رښتین حق پرست یم د پکتیکا ورګون څخه خبرې کوم
څه مشکل دی
مشکل دی هغه پولیسو د اربکیانو دی دلته پیر پټي کې زری چې پوستي اربکیانو مشکل دی
تا څه مشکل رامنځته کړی
یو خو ډېر چک ځای دی تقریبا یو ساعت مزل دی ټولو خلکو لیدلی دی زری چې پوستي یو انه چې ارګون بازار ته ځي یا هغه نه راځي دوی ته د یوه پېپه اوبه په زور ورخېږوي بل دغه دی چې په زور د بازار نه سامان درنه راغواړي هغه به په زور ور وړي او بل چې یو انه ځي په بس راکوز شي خلکو سره نو په زور په خلکو باندې دا وړه وړ کې ماشومان د ځوانان غونډه وخېږي تر مازدیګره پورې دوی هغلته پوستي ورباندې جوړوي بل دا مشکل دی چې که دوی باندې طالبان کله ټکان وکړي نو دوی کورونه ولې غټ خلک یې شهیدان کړه موټر یې وویشتلې بل داسې مشکل دی چې دوی یو دغه پوستې نه بلې پوستې ته دي خارت بس په زور ورسره ولې یو پنجشنبه په ورځ کې وخت د پوستې نه د دغه ځای نه تر ترمیرې ګیټ پورې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل دی دوی خلک پنځه شپېته نفرې ټول کړي وو دوی په منځ کې روان وو ته ویلې چې تاسو زموږ هغه ځای ته رسوئ دغه زموږ طالبان ولې نو بل دغه دی چې دلته مریضان وي چې درې هغه د کیانو د مستې سروبي پرک دا ټول خلک ورباندې دي دغه خو مریضان وي والله ډېرې ښځې وي والله هغه هلته مړې شوې د اولادونه مړې شوې
کدا خبره مونږ مسؤل سره مطرح کو کاغه و چې دا کومک د ورسره و کی کنه د وبو دی وروخه جې دغه پوسټو ته کنه ځکه چې هغه خدمت کوي
خو ګوره دا خو خدمت نه دی ولا د شر د پاره راغلی دی او بیا مخ کې چې واغه څنګه و بخیزه ولې دا خو ولا شر جو کوي دا بل خو ولا نه په اسلام کې ست نه په قران نه په یو بخو نه دی ټول شر فسادونه په دې کې موجود دي
تاسو دغه مشکل ول سوال ته ویلې
ول سوال ولی په اثر وسارت کوم مر سوال یو د څو په لاره مشکل وزارت په خپل کال څه وخت نربی راغله بیا چې هغه خلاص نو دلته خو رقم رقم او پولیس را بدلوي بس دا غو مشکل جو کړای دی قسم دی اوس ما خبره چې دیواله کا ما جو اندای پرې دی خو اوس ته مجبور یم کوم کوي کې نه خبره په ځان نه مریض په ځان نه زیرا په ځان نه ځوان په ځان هر څه باندې د څنګه او په دې چې پر راغلي دی چې شمنیه به مستصات علي دی چې کړی دی ولا شر د دوی نه جوړ شوی دی
والی تم تللی استه
والی تکلل یا دی مای کا والا کا یوس کوم आवाज ووري د غلطه چې ورخه ورخه دی والا دوی قسمونه ته کې څه څه افغاني را ولای والا کا غامر نه خلاص کی خپل ځان ته کې افغاني ما ار یو دوی دغه وایو
دا خبره مونږ یو ځای ته رسو مسؤلین او غوښته به ورسو خو دا درته وایم چې دا د کورنۍ چار وزارت پورې مربوط دی او کنه څوک دی دا کوم ځو کنه دی
اربکیانو ته یې یا محلي پولیس ته دا غدي پکې نور پولیس ته په تاسو څنګه کمانډانان پورې کې تړاو لري او د 10 ملي اردو پکې نشته په دغه کې
دا سه مثال تاسو ویلې شي چې دوی په چا ډزې کړي د چا کور وران کړي کومه سیمه یې شتلې
ډېر یو نه ګورې موږ ته ورته یو شتل ډېر کورونه یې شتل والا په پټي باندې ستړي ناست وو هغه ته والا غاي وو شتل موټر یې وو شتلې ما په مخ کې شتلې دي اوس چې پنځه چا هم پورې د اردن بازار ته تلم د نن تللا یو ما چې پاسه نه خلک په منځ کې راکوشول او ته ویل تاسو ول نه راخېږئ نو توپکې په کندغو په فلو باندې یو نفر یې نه پرېښوال.
موږ سره وخی چې هلته پوستې جوړې کوي،
هلته پوستې جوړې کوي، بیا یو ځای نه بل ځای پوستې ته چې دي خلکو سره کنده کې هلته وي، بیا موږ طالبان ولې چې کسان ده موږ باندې یو ټک وشي که نه، ولکه تاسو یو پرېږدم په ما باندې خپل ټکان کړی، ولا ما باندې سامان وخې جو هغلته چې په اسان کوک دی سره وختم کسان دی لاندې پوستې نه ما باندې ګزونه پاش کړه، ولا شډاله کلمه مې تېره کړه، ما ورته خدای په کښې باش کړم بیا ظالمانو نه که نه یو څوک نه پرېږدي، که ما درواغو ته ویل بیا بېخي ما سره چې بیا خبرې ونه کوي، بس دغه مشکلات بس د خلکو ته پاتې دي.
په دغه پوستو باندې د چا له خوا نه ډزې کېږي؟
طالبان یې ورباندې کوي.
او طالبان ستاسو ولسونو سره نږدې پراته دي که لرې دي؟ د کوم ځای نه پرې ډزې کوي؟
وی طالبان دغه غرونه دي په پیر کو دي، دا ټول غرونه دي، غرونه داسې غټ غټ غرونه دي، په نارې دي، ځنګلونه دي، موږ وزیرستان سره لګېدلي یو.
نو ستاسې څه غواړئ؟
اوس کتاب بل ته د ولاد سراط پل ورنه جوړ شوی دی، څوک په تېرېدی نه شي.
که دا پوستې نه وي خو بیا د ارګون د ولسوالۍ وضعیت نور هم خرابېږي که نه؟
دغه لار چې دا ته خالي د ولس دپاره ده، ټول هغه زه ول بازار ته دی نن لاړم، نورې ورځې ځم زه چې بازار ته ځم، زه بیا دغسې تلی شم، هلته بیا په بازار کښې بیا ډېر ښکار دي، هلته بیا ما ښکار کړه پرېږدي، دغه خالي بازار ته تللي، بل هېڅ ځای ته نه ده تللي.
دغه سیمه کې کورونه ډېر پراته دي، نفوس به یې ډېر وي؟
هو، پېر کښې دي تقریبا دولس دیارلس زره خالي نارینه ولس ته ډېر کورونه دي، په کښې ډېر خلک دي.
دغه کلیوال چې د کلیو نه ارګون ښار ته راځي په دغه لاره کښې په تکلیف کښې کېږي؟
هو، دا ټول که یوه نه ځي په تکلیف کښې، که یغه نه راځي چې یوه پې ته اوبه ور ونښېدلې ته به سخت پرې په سر دي ولې.
د انصاف په لټه کښې
دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت له آمر ښاغلي عبدالروف مسعود سره شریکه کړه. ښاغلی مسعود، بلې آواز مې اورئ مسعود صاحب؟
نه نه، اول یورې ما ته ووایه، ما موضوع باندې پوه کړه.
یو پوسته ده دغه ارګون سره نږدې ده، د ارګون نه چې سروبي ولسوالۍ ته ځي، نورو ولسوالۍ ته ځي، دغه یو لار ده چې راځي، دغلته یو پوسته ده د ظریف پوستې په نامه، ځامې پوستې، دغه منصوبین چې دي عسکر دي افسران دي، دوی را کېوځي او خلک ډېر زیات په عذابۍ پیسې هم د خلکو نه اخلي، او ځینې خلک په زوره مجبوري چې دی ته اوبه وخیږي او خوراکي مواد ور وخیږي او څه شي، کله کله چې خطر پې مخ شي دا خلک ټول ځان سره ساتي.
نه نه نه، دا د هغه پوسته ده، دا د موږ مخکې وه، دا مشکل و د پیر کوڅې په نوم باندې یو پوسته ده.
ښه، نو دغه خلک شکایت کوي او دلته د راډیو ازادي ماشین کې ثبت شوی، نو که دغه مشکل به څنګه بس تاسو شروع که ما خو خپل سوال وکړو؟
ښه، ګوره، دغه پوسته کښې موږ مخکې ستونزې درلودلې، زه تا د راډیو د خوا نه زه خپل شریف ولس ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله هغه عاملین چې د خلکو د اذیت او د خلکو د تکلیف سبب ګرځي موږ به عدلي او قضایي ارګانو ته سپارو، او موږ دغه بېګاه په هغه پوستې ټول منصوبین بدل کړي دي، او یو قمندان هم یې پیلم د موږ تر نظارت لاندې ده، نو دا کړنې موږ کړي دي، زه په خپل غا کښې به هېڅ داسې څوک پرې نږدم چې هغه یا چا ته ضرر ورسوي یا د چا نه ناجایزې پیسې واخلي، پولیس د خلکو خدمتګار ده نه د خلکو ازارونکی، انشاءالله دا وعده در کوم او په پوره اطمینان در کوم چې زه پرې پوه شم او ما سره ولس همکاري وکړي او ما ته زنګ ووایي، انشاءالله په هغې ورځ به د موږ رهبري د موږ قمندان صاحب د دې دومره جدي خلاف ته باور په خدای وکړه چې چې حد نه لري، نو قمندان صاحب دومره جدي خلاف ته چې داسې کسان وایي په دستي سرنوالۍ ته معرفي کوي دا پرېم نږدی.
یعنی مسعود صاحب، تاسې وعده ورکوئ چې دغه ستونزه به په راتلونکې
ستونزه به حل کوو؟ دغه بېګایه دا تېره شپه موږ هغه پرسنل مکمل تبدیل کړی ده، نوي کسان هم ورلېږلي دي.
ډېر زیات تشکر،
زه خدای دې مرسي،
مهرباني، سلام علیکم.
د انصاف په لټه کښې
د ازادۍ راډیو عزتمندو اورېدونکو، وام اورېدل چې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه رښتین حق پرست تیلیفون کړی چې د ارګون ولسوالۍ د یوې لوړې پوستې اربکیان خلک ځوروي، او د هغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر عبدالروف مسعود وویل چې دوی اقدام کړی له سرغړوونکو امنیتي منصوبینو سره، قانوني چلند شوی او موجوده ستونزه به هم وڅېړي او ډېر ژر به دغه ستونزه هم هواره کړي.
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وي ل ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکی هلی ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغه دوستانو پیغامونه لرو چې په خبرو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې خپل کورنۍ او ځخلې لري او ځینو ورک دي. نو که تاسو په خپل کومورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلی او د هغه کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم. د ټول ازادي رادیو کارکون څخه هیله کوم چې راز ما پیغام نشر کی. دلته د یو څول اسکار انجلی مش پیدا کړی ده که د هر چا وي دا خبره خوبګۍ د خبرې نس کولی پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسئ 0 9 4 9 0 5. بیا یې وایم 0 9 4 9 0 5.
السلام علیکم. زه د کندهار ته پنځوه د ولسوالۍ سره دولت ملي چار خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې زه په هغه وخت کې جنګ و جګړې ما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورک شي. نو زه غواړم چې خپل کور ودا کړم چې هر څوک په اکثر معلومات لري. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1.
بله السلام علیکم. زه شمس الدین د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت د اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی نو په دلارام کې دی. نو کار کورنۍ څه کې دی په ستراج دلارام کې دلې پښتنو کې دلې دی.
بله السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د پلار نوم یې جمال خان اکا دی. سید شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي حتمي یې نشر کوي. زما ټلیفون شمېره ده 0 9 4 5 5 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 9 4 5 5 4. مننه چې مرسته یغم مننه شروي د ازادي راډیو ته سلامونه کوي.
الو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته پیغام پرځم. یو هلک د 12 کالو په عمر کې دی. کښنا کلم د پازه د ګردي سترګې دي. پښتو ژبه وایي. دی وایي زه داستونه یم لږ خوږ دی. دی وایي چې زه د کلابل یم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دي ما ته دې پر دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي 0 3 3 9 1 0 2 1. په دغه نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکوم. سم د برشور په بالک کړي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل اورک پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 9 0 0 2 1 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورور وکړي د کندهار ولایت خبر کوم. ما ورور نن درې ما چې ورسې د خپل نوم او خالق شوی نور د سیلونه دي سره شوري
هر چا په دغه پاکله معلومات لري پر دغه شماره کې بیا زنګ راتووي.
بله وروره، دغه هفته میاشتې کېږي ونجلکۍ ده، تکلیف چې د سا بلوري نو درکه شوې، نیمړی شته نه ژوندی که هر چېرته په شپخانه کې په هر منکتیکا کې چا لیدلی وي په دغو شماره ما ته زنګ ووایه، صفر اووه اته شپږ څلور پنځه درې اته یو نه یو صفر اووه اته شپږ څلور پنځه درې اته یو نه. که هر چېرته معلومات وي دغه د ما پیام که څوک اوري وروره، نه مړی شته نه ژوندی شته، هېڅ معلومات نشته چې د چیرې دی، که هر چېرته په شپخانه کې کار کو، که هر چېرته لیدلی وي په دغو شماره زنګ ووایه. خدای په امان.
بلی السلام علیکم، زه عبدالباری د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، چې زما یو کشر ورور دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان لا دی، چې د کندهار ښار ته د کار په بانه سره تللی وو، نو تقریبا دا دوه کاله کېږي چې زما څخه تلیفون ورک شو، نو د ده تلیفون شمېره زما د ده سره نشته، نو که دی زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمېره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم، نو زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته یو یو څلور دوه څلور اووه. نو که دی زما اواز اوري په دغه شمېره چې ما ته زنګ ووهي یا یو بل یې وي اواز په لرې، نو لس زره افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما نوم برات خان دی، زه د کندهار ولایت نه یم، د نورانی مې اوسیدونکی یم، در سلامات ده. زما یو ورور وکړی د جرنس کالج د کلور میچ کې چې د کور وتلی، نو ډېر خلک راته وویل چې په ناواک کې دی یا په هلمند کې دی، چیرې دی چیرې دی، وایي موږ خبرې سره وکړو چې په هلمند کې بس کال چا ته پیدا کړي خپلې شیرني ژبه اخلي، د زموږ ټلیفون نمبر د سر کې صفر اویا پنځه سوه اویا څلور دېرش اووه پنځوس صفر اویا دوه ویشت اووه اویا اته سوه یو پنځوس کور ودان.
السلام علیکم، غلام رسول یم، د هرات شیدایی د کمپ څخه خبره کوم. زما یو زوی دی چې لس کاله مخکې ورک شوی دی د اسان په نامه باندې، هغه وخت کې دوی د درو نیمو کالو، خو که څوک د ده په باره کې کوم معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي، صفر اته اویا اته ویشت یو ویشت اته سوه دوه ویشت نمبر یو بیا تکرارم، صفر اته اویا اته ویشت یو ویشت اته سوه دوه ویشت. که هر چا د دغه په باره کې کوم معلومات راکړي شیرینی ام لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، د خرغه د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ ته تیسته د پیغام پرېږدم، نور وختونه نه هم پیغام نه پرېښوي دي، خو تاسو نه دي نشر کړي، هله کوم چې دا فلایر نشر کړي. زموږ یو کلیوال د شرف الدین ولدي وکیل پر لدین دی، نو تقریبا د اته نه کاله کېږي چې ورک دی، هېڅ معلومات یې نشته که چا لیدلی وي یا دوی خپله زموږ غږ اوري، نو زموږ سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي، نو انشاءالله یو لک ډالر جایزه هم لري. صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ورک ورور لرم د عبدالواحد په نامه، ما نوم دی عبدالوهاب دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی، څنګه کار کیر چې ورک دی چې اور څوک معلومات لري په دا شمیره دی، موږ سره ژوند وي چې پر وان پات سینځه کې پر نه و و دلیه. السلام.
سلام علیکم زه درا دو ازادی کار خوب سلامونه وایم زه په خپل د بادغیس ولایت یم سم قرض و شوارین نه خندو دکیم دا کال وخت مې شکی سزی مې نظر کسوی دی د قرانه او سراته و هراته ورک دی په نام د اسد الله د سنزه کو کالو دی د فار نه مرزا دی هر چا سره چی یا د خپل از ما زغ او یا د چا تو کې معلومات او په خاطر د خدای په دغه لم باندې ما ته زنګ وي شپر وسه او څنګه اچیا یو سلو شو دا اچیا دوا سو وي شپه لومبردی
اوماته زنګوی والسلام السلام علیکم زاب در رحمان ده بدرسه ولایت د غرماشه ولسوالی د ټیک د کلی څه ساس سره په تماس کیم ساکه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی بنمرود او د هرات په ساحه کې ورکسه وی دی د خپل استبی تقریبا مری خپل نن څه ویلای بعض وخت پر حالي بعض وخت بد علمی که څو معلومات ولري زمو سره د پدغه شمیره تماس ونیسي 0 8 8 0 1 2 8 2 1 یو اړبیاده شمیره وای 0 8 8 0 1 2 8 2 1 جهیزه او د تور کول کیږي هر چا چې معلومات دغه سره کید لا زر افغاني
السلام علیکم زه یو رښتای وراره لرم چې نیمه د لاغا ده دا 15 کال کېږي چې د سالو اول موږ نه معلومیږي هیڅ نمبر یې معلوم نه ژوندای معلوم ده که چاته اوال دي نو ماته د لطمن په دې شماره زنګ وی ازادي راتونه موږ سلامونه او د موږ आवाज نه نشر کېږي په دې باندې د مرحوم سید آغاز وی ده او د لاغا نیمیږي کمپاین نه درکه شوی تقریبا 15 شپه کال کېږي چې دې حال او اوال مې کنه معلومیږي والسلام
السلام علیکم زه عبد الرحمن د بدرس ولایت د غرماشه ولسوالی د پونټه کې د کلی سره په تماس کیم په دې اړه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی د خپل حال کې نه دی لیونی دی د ایران څخه سره وشته دی د لنګواز او د هرات په ساحل کې ورک شوی دی که هر څوک د باور معلومات ولري زمو سره د پدغه شمیره باندې مرسته دي زنګ ووي شمیره زوایم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 د دې جهیزه یا انهم چې بولي نظر افغاني د کې څوک معلومات ولري یا راته پیدا کړي نظر افغاني د دې انهم دی
دا کافی تاسو ته خیر درکې راځم یاران نشته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه اجاب القیم اسګزی د سپین بول دکسه سیسره په تماس کیم خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حال کې د ټول مسلمانانو سره زما یو بچی ورک دی ډیر اعلانو نتی کړی دی زما یو بچی ورک دی نومیا بارام دی تا ټول سکاله دی درې نیم کال کېږي چې د کور ته نظر کسو دی هر مسلمان ورته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په ایران کې په هر ځای نو ملکات کې چې د بلې از د خدای هر چا رښه معلومات یې دی په خپل ځای اعلان اوري نو پر دا شمیره چې زما سره اړه کوونه شي دا شمیره زما سره شي پر اویا دوا بیا دیرش یو سلو تلور دیرش بل شمیره ده شي پر اویا دیرش نسلویر پنځه سوه وښه پته زه ډیر سره کډم درې نیم کال کېږي او هر مسلمان ورځ کوم معلومات یې پس په دا کشمیر ورځ مې سره اړیکه ونه شو سلام او ورځ مو نیکمرغه خدای مو شاد آباد او بریالي ولره
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زه کوتوال در غنده ګل سوالی څخه مې شنګ ولې دي درایي د کلی څخه زموږ یو مسایا دی دا 2-3 کال کېږي چې ورک دی هیڅ ترکه نه دی معلوم هر څوک کې پاره معلومات لري سلام امان میږي په کلی کې مشوره په ګوګل امادي هر څوک کې معلومات پاره لري د غشمیرې ته دی ځنګ وي 0 1 0 2 3 1 8 2 0 0 نو دا شته وخت نه نیسم السلام علیکم
بله السلام علیکم، زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. تل حال د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ د فساد د سیمې ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، ورور یې د ګل احمد په نامه دی، یو مې اخښه دی، اخښه مې د سردار محمد په نامه دی، د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غوث، او د ورونو نومان یې دي آر یو، لکه فیض محمد، لال محمد، ویس محمد، میر احمد، روز محمد، او د سردار محمد افلار نوم دی سرور، د ورونو نومان دي آر یو، لکه ګلولی، افغان ولی، او ولی جان. د دوی په هر هر څوک معلومات لري. د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکي دي. دا دوه نیم کاله کېږي زه کور نه درک شوی. د ټلیفون د دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. 0102210950.
زه عمران یم، له کندهار ښار څخه خبرې کوم، په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خپرونې ټول اورېدونکي جوړ وروغي او ښه ژوند ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدورۍ پسې ایران ته تللی و. زما سره هغه وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و، تقریبا واته میاشت مخکې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمېره دته زنګ وو، خو د ده ټلیفون جواب نه ورکوي. نو کاودلاه زموږ هغه اوري، خپله کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دی دې مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. 0503153450 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا ورته وایم. 0501 3500 د ازادي راډیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.